کرده است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې اسلام آباد د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ احضار کړی او هغه ته یې په بانو کې د وروستي برید په اړه احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان حکومت او د غراز یو شمیر لویدیز هیوادونه طالبان تورنوي چې په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا د لویدیزو هیوادونو دغه تورونه رد کړي. د راپورونو برخه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبوره شوي چې هغه هیواد ته د تازه میوو او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي بیګان وخته ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا پر 12 قلمه میوو او سبزیجاتو د پاکستان تعرفې ان تر 15 چنده لوړې شوې دي.
تعرفه وضع کړې ده چې تقریبا په بعض مواردو کې لس چنده 15 چنده جګه تلیده، او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پلسنه مو وکړه ده چې صادرات بند کړو او د دې دپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي په اړه یې خپلې اندېښنې له پاکستان سره هم شریکې کړي، خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه تعرفې یوازې پر افغانستان نه دي زیاتې شوي، بلکې پر ټولو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات کوي زیاتې شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی، د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرندیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ مراتب څرګندوي، او د دې ترڅنګ ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره نغدې او د خوراکي موادو مرستې شوي. تر دې مخکې اروپایي اتحادیه هم ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمنو شوو لاسنیوی به وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کابل جلال آباد د لوی لارې اړوند د نظر آباد پل لپاره چې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله یې یوه برخه ویجاړه شوې، د یوې بدیلې لارې د رغولو خبر ورکوي. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د بدیلې لارې په پرانیستو سره دغه لویه لاره بیرته د وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د وزارت د رسنیز دفتر په وینا سرپرست وزیر محلا محمد عیسی ثانی د ننګرهار د ټولګټو ریاست تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه کړې چې دغه پل ژر تر ژره په اساسي ډول ورغوي. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو پر ځاني زیانونو سربیره د خلکو شاوخوا 400 کورونه هم وران کړي او لارې ګودرې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوی وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایدن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي، خو د ګوښوالي لپاره خپل کور ته لیږدول شوی او له هماغه ځایه به چارې مخته بیایي. د بایدن ډاکټر ویلي چې هغه ته ټوخی، د پوزې بهېدا او د ستړیا احساس پیدا شوی، خو تبه نه لري. بایدن چې تلې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي، داسې مهال کورونا کېږي چې امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه حساس پړاو ته رسیدلي دي. او روسي او اوکراین تایید کړي چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټیلیګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د یو سلو نوي بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر یو لوري د یو بل 15 نوي بندیان آزاد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دغو بندیانو تبادله تایید کړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په وپانه کې هم مندلې شي ادرس د ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل د سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی خو د لانډو راپورونو په برخه کې لومړی دا راپور اخلو چې پاکستان په پا اسلام آباد کې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ هزار کړی او په بنو کې د وروستي بریټ پاړه احتجاج ورته وړاندې کړی دی. د معلوماتو لمخې د دوشنبه پورز په بنو کې پر یو مرکز د بریټ پتراس کې د پاکستان اته وسلوال ځواکونه وجل سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پرونی احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو د لویدیځو هیوادونو هغه راپورونه او اندېښنې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د بهرني وسلوال موجود وي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای که یو شمیر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې د شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بیرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیونه انسانانې ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتانې ولې نه ویني؟ دا سیاحینې ولې نه ویني؟ چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که د تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، په جرات ته کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلی متقی دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزي ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلی متقی په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بللې ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خپروي. ښاغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغېزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پوځ په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پوځ په وینا اته پوځیان وژل شوي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوې او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې د وروستي برید په تړاو دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بیدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي. خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
و هم اوریدل چې د پاکستان چارواکو په بنو کې د روسي برید په تړاو د طالبانو لوړ پوړي ډیپلوماټ هزار کړی او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړی دی. بل ورته د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دوه درېمې غونډې وښوده چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه یې بې باوري زیاته کړې. په راپور کې راغلي چې لویدیځو هیوادونو د دوه په درېیمه غونډه کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار درلود، خو برعکس بیا چین او روسیې په غونډه کې د طالبانو پر حضور ټینګار کاوه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ستونزو ته د اغېزمنو حل لارو موندلو لپاره اړینه ده چې ښځې او نجونې خپلو حقونو ته لاسرسی ولري. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د دوحې له دریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغو غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سېشنبې خپور شو ویل شوي چې د دوحې دریمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلي چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي، خو د یاد انسټیټیوټ په ټوکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دوی د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یوه ګډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنی شوی، د دوحې له درېیمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړې. په راپور کې راغلي چې فرانسې، بریتانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری یې ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلي چې د دوحې د درېیمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څېړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشري پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازیني استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه وه چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازو نه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوحې د دریمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلي چې د دوحې غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوحې د درېیمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دوی ان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا یا هغه کوي. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مقفه ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل د تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلېږي.
د بشری حقونو فعال ظریف غفاری ازادي رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي هیڅ مثبته پایله نه لري او تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول، خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازه مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوحې درې ناستې ترسره کړې چې په تېرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د طالبانو د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې په کابل کې اعلان وکړ چې د پاسپورت د ویش لپاره یې درې نورې څانګې هم پرانیستې، خو د پاسپورت متقاضیان به شکایتونه لري او وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په تمه وي، خو بیا یې هم په اکثره مواردو کې عریضو ته ځواب نه ویل کیږي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ راوړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه یې کړې چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
شرایط افغان
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختيږي. زه غواړم خپل کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپل زده کړو د دوام لپاره یو گاونډي کې واته ولاړ شم. یو نیم کال وو خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بگیریم.
د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نفرې کړی وو خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلي دي، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوي عبدالکریم حسیب په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړی او په ورځ کې تر 2000 پاسپورټونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 28مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړی څنګه په دارالامان کې، دویمه په کلی زمان خان کې، او درېمه په تنګي ترخیل کې. هر څنګه به په ورځنی ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي چې دغه مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصيږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولای.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شبر چمتو کړي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم.
یو ورځ بداس شي خبر چې ګلمان شهید ده دلربر پښتون افغان.
دا سچی روي مچلي د دې کینیډي ربرخه د ګلمن وزیر هنري هڅو ته ځانګړي شوې ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انزور رسم کاوه خو سرګې به مې راډکې شوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې شوې.
ګیلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسي هم لرو.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره.
د ده شعر راسپړو چې څنګه شاعري یې کړې.
دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ.
او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کوو. نورستاني شاعر کشتون یار ومه.
نام پرتوم تتنگ بوی لپ پرتوم تتنگ بوی
زام وجود يم خاور کې ګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل شکرته زده سر او مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کلک تور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمې دستا پښو کې.
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونی د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. په ګیلمن باندې د جولای پر 1مه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ، ټپی کړ، خلکو روغتون ته انتقال کړ، ډله ډله ولسته د پښتنې تورغې دعاوی ورته وکړې. خو د جولای په 11مه د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباد د رسمک تر اسدخیل کلی پورې د ګیلمن د جنازې د ترنوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شاید د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وي راغونډ شوي. دغه ویر انزورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی.
اخلی په تندي باندې ډبره له سنګساره ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره. چیرته روان لکه د مستو وینو داره، جار د لټپو ملنګه جار لای کزاره، والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې یې خاوره د دلبر وطن نیولې، مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرق ولا چغو لکنای ویلا نای زارا څو بهار رنگ و کرنگونه څو بهار څه پاتن اس کشوله تاو کې له اظهار نه د تندکونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړې تله داره یم ین ساقي زړه چاودون نه یې برکې نه وه دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې برکې نه وه نستا ازادي ناره کفن کې وی ساره ما وې که زه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره لنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره کړی کړی ازغن نه ځی تاو ترې توره ماره نه منم دا نه منمه دا د شرم سپاره کیږده دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب کیږده دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب
پخپل گیلمن پخپل شوان کی پوهیده چې د دې ویر به ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې تو به باسه زکه چې زده شپګو خویندو کښلې اوروریا
گیلمن دا وړاندوینه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوې ده د خپل ویر داسې پیشګوئی کوي
لالیا د غین خلاف ده زړه بن ماته یو ورځ بادا یو ورځ بدا سی خبر چې ګیلمن شهید دلارو بر پښتون افغان ل سرمان شهید
د ګیلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شعرونه ویل دي لدی ډلی شریفی فیضی خپل شعر آزادی رادیو ادبي مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښلې دي
محبت لدی وطن نا کډ وکړه سرو ګلونو لچمن نا کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لرو بر شول بوی د مشکو لخوتن نا کډ وکړه د لوی افغانستان ارمان یې پوره شو دلو ی افغانستان ارمان پورا نشو خلی بلبل لدی چمن نا کټ وکړه موری بورا خوری ورارا خڅ کندا موری بورا خوری ورارا خڅ کندا زلمی تو بلدی مسکن نا کټ وکړه پسروخ کو فیضی ناس تغم تالا کړه پسرو کو فیضی ناس تغم تالا کړه چگی لمن لدی گلشن نا کڑا وکڑا چگی لمن لدی گلشن نا کڑا وکڑا
دا گیلمن په ویر په خواله رسنیو کې ګڼو لنډۍ لیکلې دي په وی لنډۍ کې وایي ملی ماتم دی جهان خړ دی گیلمن مړ دی ننې خاورو ته سپارینه په بل لنډۍ کې راغلي د ګیلمن جنازه راخله زړه ته تکیه کړه په دیوال کې شتله سونه او یو بل لنډۍ ده ګیلمن زی زورته ګورم وسمه د خدای په چارو نه رسیمینه د افغان شوسو آنلاین ادبي بهیر وی غړي فهمي دانش بیا د ګیلمن په ویر کې په خپل لنډۍ ویلي او سمسمه کړی دي
شہید شو پاتے نشو سب پر ہر زڑ گئی ترکما گر زو ماں ترکما گر زو ماں تور خاورو بندی وان یارا زبری قبر ترکما ناست یما ترکما ناست یما استاپت لو ٹول ملت خاور شو خاور دی ٹولے ستا پرقیبانو شیمینا پرقیبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو ہر یو تل میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا گیلا مند پختنو د سر تاج وا ننی زکا ہر پیغلا پٹ پکے یاد وینا او پٹ پکے یاد وینا دگی لمند زڑ ارمان پورن شو لارمانو نا تک زڑ گئی بطور لا توڑینا توڑ لا توڑینا او پا بلتانی ما شمان نشاڑی یارا ستا پا بلتون کی ٹول ملت شاڑی میانا ٹول ملت شاڑی میانا ستاد بلتان پا ویر کی یارا رنگ میالو تنس یوازی ناستیما او یوازی ناستیما موری یوازی پا غم ندا دد پا غم کی ٹول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑ باندے غم جن کڑم لطور وینو ڈک زڑ گئی بطور لہا توڑا ما طور لہا توڑا ما گیلا مند خورو لائق نوا خوری دی دد پر قیبانو شیمینا اور پانو شیمیانا
داخل دانش پلانډیو کې ودا وای چې مور یوازې په غم نه ده، د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکوال پاکیزه آرزو د ګیلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړهتوب کې د میندو په لاسونو سترګې مه پټوي.
پښتو کې یو متل دی، په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګیلمن له شهادت سره ځینې نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګیلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره له دې چې ګیلمن ډېرې زده کړې هم نه وې کړې، سیاست هم نه ولوستی، د مبارزې په برخه کې یې څه مثلا یا کوی چې ټرینینګ یا داسې څه هم نه ولیدلي، خو دا څرنګه په ده کې دومره ډېر قوت و، په ده کې دومره زړورتیا وه؟ دا له ده له چا زده کړې وو؟ دا له کومه اخیستي وو؟ یو خو زما په نظر ګیلمن به له خپلې ټولنې، چون پښتنه ټولنه عموما میړانې ته پیژندل کېږي، له دې متاثره وه. ګیلمن بتمن خپل تاریخ لوستی، د خپلو پلرونو او نیکونو د سرښندنو تاریخ به لوستی. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي، په یوه ویډیو کې د مور لیدل کېږي. او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاشتو چې ګیلمن شهید ډېر شکنجه سوی، مور یې ډېره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډېر خوشحالي غږېږي. په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته وویل چې دا خو د مېړنو کار وي، دا خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی، مېړنې خو همدې لپاره وي. نو دا چې ګیلمن دومره زړور و، دومره قوي و، د ده تر شا د ده داسې مېړنۍ قوي او مبارزه مور وه. د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو. هغه خپل سر، هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره، د قربانۍ لپاره ایښی و. ما دغسې مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې وې یاسې. کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخې مبالغه راته ښکارېده، خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده، نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو، بلکې دا ټول واقعیتونه وو. د همغې تاریخ، د هغه میندو، د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او داسې تربیه ورکول کی او سې ورسته له شهادت مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید شو دی وخندل. ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه، خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید شو، دی وویل چې څه خبره یم چې شهید شو. ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناست یم، ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده. نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور، یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني. یقینا دا میندې، دا ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ میرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، نن هم پې نازي او سبا به هم په داسې میړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وې هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. له دې په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نه وي راویښ کړي لکه ګیلمن چې په مرګ راویښ کړلو. ګیلمن سره له دې چې یو شاعر شخصیت و، یو مبارزه افغان فکره او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستي وه. هغه څوک چې له هېواده له افغانستان نه ځان قربان کړ، دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نشي بیلولی. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولس پالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پېژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تېر سوی. او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه، خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې. خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تل پاتې. خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې، په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي:
کمې دستا پښو کې دلی وربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تومتی بشما، او که د بدن وینه مې تویه شوه په حق د مظلوم، نو ګیلمنه افتخار د خپل پردي بشما.
ګیلمن به په بانډارونو او مجلسونو کې، په خپلو سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
پرده چی چی دی سوری و شهید دے دل رو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے پر دے چچے پر دے چچے سور او کما جانان شهید دے دل رو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے دل رو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے فزاد خڑا پڑا سغم گی ما خام دے اولا فزاد خڑا پڑا سغم گی ما خام دے اے لند وطن ہوئے لند وطن دما لالے پیغلے پیزوان شہید دے
دیکھ لمن ٹھول شیرونا دولا ساو قوم غام دے دی پوهیده چه عشق د شعر بنسټ دی خو په هغه عشقي شعر کې هم د خپل ولس غم ژاړه دی په یوه شعر کې وای
وای پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کولا پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کولا ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پېژنې د محبت شنه سره رنگینې کیسې نه پېژنې چیرې یو ورځ خو د زما شن کی خالونه یاد کا یا مې چشمان یا مې د سرو شوندو سرونه یاد کا یا مې د تورو زلف ول په ول تارونه یاد کا یا خو مې چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا چیرې یو ادوې کیسې زما په تور ور بل ولی کا یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا چې زه ډاډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي زما د سپینې خولې وڑے وڑے خبر لکھی چکل وستا ہے زما د مخصور خلال یا بیا د منما هر یو شعر او شاعری لالیا ما هم په غوڅو وچو شوندو ورته مړه وخندل زړه خو مې نه کېدو په زور مې په ډک زړه وخندل ما ورته وویل لیوانه دستا گیلا په ځای دا زه منما دستا هر یو کیسه په ځای دا دا هم منم چې دستا اوسن دستا یلو وړ دی دا هم منم چې دستا اوسن دستا یلو وړ دی هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یم خیار درومي قسم په خدای کمې په خوله د عشق تپاره درومي څنګه یې ولیکم ضمیر اجازت نه راکوي ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي چې شنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان لیکم نو سرې وینې مې زړه ته راشي د زلمي ورور تودې تودې وینې مې زړه ته راشي هغه د پلار په مخ پرتې وینې مې زړه ته راشي هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي نه نه نو زه به څنګه ستا په مخ سرخ یادوم په مخ پرتې خاورې د خوار یتیم بچی یادوم
د ګیلمن د شعر نقد به راشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو خو لومړی به د دوی نظر ته سره شریک کړم چې تېر کال یې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلي وو
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې راغونډه کړم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نوی نوی درد او دغه وینم دی وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعري کولای شم
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه ښوونځي یې جوړ کړل اخبارونه یې چاپ کړل مجلې یې راویستې یوه ډله یې منسجمه او منظمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت او هلته دغه د ولس د غم فکر ځینو کسانو خپل کړ په دوی کې یو هم ملنګ جان دی د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګیلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی له دوی به واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلی دي
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیناً هماغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاید ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دواړو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیاتي ژبه دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولیده چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي اوزانو غیږې ته پناه وروړه او هغه یې وکارول، نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل. او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یوه ده، د دغه یویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړل، لکه دا د ترهګرۍ لفظ ډېر وکاروو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د په دغه نظمونو کې راښکاري، دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه ورته ورکړې ده، هغه دغه سړي آینن کارولي دي. ما ته دی په دغه برخه کې دغه د سب پیرو ښکاري.
آزمون صاحب، که چېرته ورته وکتل چې ملنګ جان له پیله هم شعرونه ویل، عشقي شعرونه ویل او مذهبي شعرونه یې ویل، خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نورو شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کړي. لیکن ګیله من داسې ښکاري چې ده له پیله شاعري نه کوله.
بالکل، ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړی او هلته یې خاپوړي کړي چې کیسې شته، یعنې هغه دودیزې کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغسې شاعر شو. هغه د چاربیتو سره اشناو، هغه د ټپو سره اشناو، هغه له ساز او سرود سره اشناو. مهمه خبره د سرود او ساز و ټنګ ټپور وه، دا ټولو سره د اشناو. هغه په خټه شاعرو، کله چې دا پیغام ورسیږي صرف دا مضمون بدلی. ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنیو سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه یې زمزمه کړي دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، دا هغه زمزمه کړي دي، هغه یې ویلي دي. یعنې په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور ساز او سرود دغه چل دا د تخلیکونه یې زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي، نو دی دا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ورداخل کړ، د دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ورداخلې کړي. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې ده زمزمه کړي دي ویلې دي. البته په شاعرۍ کې دا شي نه رښتیا هم نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعري اوس چې موږ ته راپاتې ده، هغه میخ پلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې د چې څنګه را زوکړی شوی دی، نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البجهه ویل کېږي، نو ده فی البجهه شاعري کړې ده او دی خو زده کړی هم نه و. ملنګ جان هم زده کړی نه و. ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیک او لوست یې زده کړ. ده چې دی د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی، خو بیا نور پرېښی ده. او د ده ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوي، دا به هم نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي، که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده، او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آزمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډېر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شعرونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یوه شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پرې ممکن ډېره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو دا چاپیریال، دا زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندروني نفسیاتو باندې دا خو اپی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنې دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوري د شیشه جړوي وسره هغه شی ریر دی دا یعنی دا چې دا خبرې کوي دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یادې په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي خود نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه او هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او دا په ذهن باندې تاثیر کړی دی او بله خبره دا چې د وخت حکومت لکه تاسو چې اشاره وکړه هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان همدې ته ګمارلې غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو عشق پیدا شو تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه دا د ځکه چې دلته یو حیات راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي بیا ده دا غزل جوړ کړی و چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه د هغه معشوقه چې و هغه پښتونستان و بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده دا خو د خبرو د بندیز پیړۍ نه ده دلته خو مبارزې سړی کولی شي لښکرې یوستی شي او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توفاني حالت راځي مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور دې ژبه اوس پیدا کړي دنیا ده میډیا ده دا خو تاثیر کوي دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی
د میډیا له پلوه له زماني پلوه له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي
تاسو وګورئ اول به د ملنګ جان را شروع کړو د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي اوس هم خلک په کورونو مجلسونو په خادیو کې دغه چاربیت ته اوس هم خلک وګدي ځکه هغه کې هم معلومات او هم پند او هم خوګلنی پکې و دا ټول پکې و ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه و هغه فکر په دې ویشتمه پیړۍ کې بیا غوړ راغوندې شو ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي نو چې تاریخ تکراریږي دا پیښې مصر تکراریږي اوس د میډیا دا ورده او اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو لاري او د کابل رادیو د مغولندو څپو لاري سیمه به خبره ولا خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټول دنیا خبريږي او د ځوان ګلمن ځوان مرګ ګلمن د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره دی وسیلې په توګه کار واخص او هم د ملنګ جان نقش قدم نو موسیقي نه واخص کدا عادي دغه سي شعرونه ویله ویله کدا وسم چې زموږ تاسې په دې کې ګوکلو کې تر دې ډیر جذباتيان شته مګر دا وی یو کمې د دوه پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیر ډاګیز او سپین او انقلابي و او دغه خبره ده چې موسیقي د ټنګ ټکور د یو بل خزره وسیله و او همدې سره وسیله و زری د تر نړیوالو پر د غږ ورساو دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورسې و نه رسې خو د ګلمن دغه شعرونه چې دي دا به تر ډیره پورې پاتې دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره د نورو نسلونو د پاره یو پند وي
اوسمن صاحب که چیرته د شعر د نقل لپاره ورته وګورو کیدشته چې څوک وایي چې د ګلمن دغه شعر د وزن لپاره دلته دغه مشکل لري کیدشته چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرزن د شعاری خبرې کړې دي لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نوی او په ګلمن او ملنګ جان کې وو او شته هغه دا چې صداقت او څه نه رسېدل په دې شعرونو کې
بالکل یو فکر ده او ورسره صداقت ده دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو او بل خبره تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه د کی شاعری کومه ده د کی احساساتي جذباتي او تفکر د چاغه وړاندې کیږي په موضوعي الفاظو کې دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي وس شاید دا د خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي مګر په هغه کې د ورسره سره مګه فکر لټو دوی خو مستقیم نن له پیغام سره رانه وته او مګه پیغام رسول د پاره دا د غزمکه انتخاب کړه د اوزان انتخاب کړه بل په ولسی سب کې دا ډوړ ولسی نظمونه کوي په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر الفاظ راکاږي الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقاتی په خیال کې نه او همدارنګ د دې د وزن په خیال کې نه دوی د هنګواري او د موسیقۍ په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکوي. نو که موږ دا د موسیقۍ له کورونو نه کله وباسو نو کېدای شي چې دا ستاسو هغه کومه اندېښنه چې ده چې د وزن له مخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو له مخې به نیمګړتیاوې لري، هغه په زیاده بیا خو موسیقي چې ده هغه ټنګټکور چې ده هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې د ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهېږي چې دا اوس کومې خوا ته ده. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزور دی، لا پکې به ډېر کم وي یا په نشت حساب دی، مګر دا یوازې د جذباتو د فکر د رسولو د وسیلې شاعري ده
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري
او د صداقت
سپېڅلتیا چې ګلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري. دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همداسې نه ده؟
بالکل بالکل، دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ دی چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې بیرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایي د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی او یو حد ته رسېدلی، مګر نور 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 بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایو چې دا هیڅ شی نور حد نه لري، هر څه چې اور زیات شو خو بس کنه
او بس دی او د زړه له تله یې ویلي دي. ډېره مننه اسمو سر، کور ودان کور ودان.
ستا په بالکل دومره غمجن یا غمجن یا ما چې حد نه لري، ستا په بالکل دومره غمجن غمجن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، ستا په بالکل دومره غمجن. کر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا. اے دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری، گئی درد دن ید دن یا ماچ حد نہ لری، ستاپ بالکل دومرا غمجن غمجن یا ماچ حد نہ لری، ستاپ بالکل دومرا غمجن. شماؤ کلا مہاجر او غدا، کل ترہ گر شماؤ کلا مہاجر او غدار، کل ترہ گر شماؤ کلا مہاجر او غدار. دمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری، ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری، غم جن زدا سے خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری، ستا په بالکل دومرا غم جن. پختنو پختلیا خلیام خاموش ملک و مولا خاموش ملک و مولا
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو شپې د کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار وو. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتومو تتنگ بوئی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخې ماهر ډګروال شیر د علي خان غږ دی چې د پلار لارښوونې او هڅې په خپل شعر کې ستایي.
ل پرتوم تتکو
زما مهربان پیاره تا ماته لارخونه وکړه. هو تا ماته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارخونه وکړه. زما مهربان پلاره تا ماته په تور شپو کې د رڼا زیر راکړ او تا راته په تور شپو کې روخانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لارخونه مې په تورو تیارو کې لارو موندله. زما مهربان پلاره تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربان پلاره دا ټول ستا لارخونې وې چې روخانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله. ای مهربان پلاره ای مهربان پلاره د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1324 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږېده. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې پای ته ورسولې او د منځنیو زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام ښوونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی شونځي کې شاملېږي کابل کې او حربی شونځي څخه وروسته حربی پوهنتون او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې پالي نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطح همدغه رشته کې تعيني. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترین مډالونه اغسته. مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غني خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په مور کې تعيني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزی ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې پخوانی نظام سکوت وکړ ډېر اقارب درجه ککارې په اروپا کې په غرب کې اوسېده په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېږل چې راشه دلته. هغه کابل کورې پرېغوسته نورستان ته لاړ. وایي همدلته مړ کېږم همدلته باید دفن شم. وطن سره بی نهایت مینه لرل. هر مازدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناستو مجلس به کوه. ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مینه محبت لرل. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګیرو سر کې ناسته ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوې نسل څخه د غسل وخلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپیته کالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څلرویشتمه په وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیرد علي خان نور شعرونه او نظمونه هم لري، خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.